درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شیبې د ازاري رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1415 نیوی د سرطان یا چنګاش 14 او د میلادي 2014 د جولای 3 په ننګرهار کې چارواکي وایي د کوټا او حصارک تر پوره تصفیه پورې به عملیات جاری وي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته دراوړو. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجلد آصف حبیبی په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. افغان امنیتي ځواکونه وایي د خوست په موساخیل ولسوالۍ کې د سلګونو کورنیو بهرنیو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. د عراق د پلازمینې د نن سهار په چاودنو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او زرګونو کسانو په لندن کې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو په ملاتړ لاریون وکړه. د خبرونو تفصیل. د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ څو ساعته جګړه پای ته رسیدلې ده. د خوست امنیت قمندان فیض الله غیرت وایي شاوخوا 200 وسلوالو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د شنبې په سهار په موساخیل ولسوالۍ پراخ برید وکړ. نوموړی وایي برید په شا تمبول شوی او زیات شمېر وسلوال وشل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او پله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلو طالبان لخوا پاک شي.
په همدې حال کې د موساخیل ولسوال عبدالحید سازی خبریالانو ته ویلي چې په پرونۍ جګړه کې 8 پاکستانی اتبان نیول شوي دي. طالبانو بیا ادعا کړې چې موساخیل ولسوالۍ لا هم کلابنده ده او افغان سرتیرو ته زیاته مرشوبله اړولې ده. د خوست چارواکو د طالبانو د خبره پکلکه رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو سره وکتل. د جمهوري ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال ازادي رادیو ته ویل چې د سعودي له ولیعهد سره د ولسمشر غنی په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د سیمې د حالاتو او په سعودي عربستان کې د میشتو افغانانو پر ستونزو خبرې وشوې. تر اوسه پورې له سعودي مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو اترو بشپړ جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې د سعودي عربستان ویب رسپانې سعودي غزتي لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره هم کتلی دي. ولسمشر غنی سعودي ته د خپل سفر په دوهمه ورځ په دې هیواد کې د میشتو افغانانو له استازو سره وکتل او د هغوی ستونزې او غوښتنې واورېدې. له ارګ څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې د افغانانو استازي ډاکټر سروري له ولسمشر وغوښتل چې په سعودي کې میشتو هغو زرګونو افغانانو ته افغاني پاسپورت ورکړی شي چې دا مهال په پاکستاني پاسپورټونو دې هیواد ته تللي دي. د هرات امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د دې ولایت د 15 ولسوالیو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د هرات امنیت قمندان څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د دولت وسلوالو مخالفانو د هرات ښار د امنیت د خرابولو لپاره پلان جوړ کړی دی. په همدې حال کې د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي وایي چې پولیسو یو مشکوک کس له شپږو مخابرو سره نیولی دی. نوموړی وایي نیول شوي کس غوښتل دا مخابرې بادغیس ولایت ته یوسي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار 2 چاودنو په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نوم تروریستي ډلې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی. لومړنۍ چاودنه د بغداد په کاراداز مینه کې یوه رستوران ته نږدې وشوه. د وژل شویو کسانو دقیق شمېر لا څرګند نه دی. ځینې راپورونه وایي چې 6 تنه وژل شوي او 40 ژوبل دي، خو نور راپورونه وایي چې 40 تنه وژل شوي او نږدې 50 ژوبل دي. اسلامی دولت وستواله سختدریزه ډله ادعا کوي چې په دې برید کې 40 تنه وژل شوي او 80 تنه ژوبل دي. دوهمه چاودنه د الشاب په شیعه میشته مینه کې وشوه. د دې چاودنې په اړه السوماریه تلویزیون وایي چې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا چاودنې په داسې وخت کې شوي چې عراقیان کوچني اختر ته تیاری نیسي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر او ولسمشر ته کاندید هیلری کلینټن څخه د شخصي ایمیلونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنه وکړه. د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین وایند وویل ولسمشر ته د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینټن په داوا طلبانه توګه په واشنگتن کې د اف بی آی ادارې په مرکزی دفتر کې پوښتنو ته ځواب ووایه. هیلری کلینټن د شخصي ایمیلونو د سرور له استعمالولو څخه دفاع کړې او وایي چې تر دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر ورته کار کړی دی. میرمن کلینټن دا رد کړی چې ګواکې د وزارت پر مهال محرم اسناد په خپلو شخصي ایمیلونو کې ساتلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تیره میاشت کې ویلي وو چې د شخصي ایمیلونو د سرور استعمال او هر ډول محرم اسناد ساتل امنیتي ګواښ پیښوي او د حکومت د ریکارډ ساتلو له قانون سره سمون نه لري. جمهوري غوښتونکي د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین په ترڅ کې د میرمن کلینټن لخوا په شخصي ایمیلونو کې د محرم اسنادو پر ساتلو انتقاد کوي او استدلال لري چې په دې اړه تحقیقات د ولسمشر چوکۍ ته د هغې ټاکل تر پوښتنې لاندې راولي. زرګونو کسانو پرون په لندن کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. یو شمېر کسانو په دې لاریون کې چې د اروپا د مارچ په نوم یاد شوی وو شعارونه ورکړل چې اروپایي ټولنه یې خوښېږي. زیاترو لاریون کوونکو ویل تمه لري چې د بریتانیا پارلمان به د هر هغه ګام مخه ونیسي چې له اروپا څخه د بریتانیا د وتلو لپاره پورته کیږي. د بریتانیا په وروستۍ ټول پوښتنه کې په سلو کې 250 رای ورکوونکو له اروپایي اتحادیې څخه د بریتانیا وتلو ته رایه ورکړه. په سلو کې 48 بریتانیایانو په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو پلوي وکړه. د لندن ښار په سلو کې 60 رای ورکوونکو په دې ټول پوښتنه کې په اروپایي ټولنه کې د خپل هیواد د پاتې کېدو ملاتړ وکاوه. او د چچنیا ولسمشر رمضان قادروف وایي په راتلونکي سپتمبر میاشت کې به بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. رمضان قادروف له 2001 میلادي کال را په دیخوا د چچنیا ولسمشر دی. نوموړي د روان میلادي کال په سر کې ویلي و فکر کوي چې ماموریت یې بشپړ شوی دی. د قادروف د واک دوره په 13 اپریل میاشت کې پای ته ورسېده، خو د روسیې ولسمشر په چچنیا کې تر راتلونکو انتخاباتو پورې قادروف د دې جمهوریت د موقت مشر په توګه وټاکه. په چچنیا کې له دوو جګړو وروسته ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې جمهوریت د ثبات د پایش په هدف پر قادروف زیاته تکیه وکړه او نوموړي ته پراخ واک او صلاحیتونه ورکړل.
د همدا افغانستان د یو شمېر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 34 ټیټه 44، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 22، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 41 ټیټه 25، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 30 ټیټه 30، او په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 40 ټیټه 40.
تاسیز مشخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښتنوي پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د آزادی رادیو د رواني خبری مجلې په دوام کې راپورونه لرو. په ننګرهار کې چارواکي وایي د حصارک او کوټ ولسوالیو په عملیاتو کې کمانډو ځواک هم برخه اخیستی.
دا عملیات په تر هغه پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د عیش او حصارک د وسایلو طالبان درخواست.
د کورنیو چارو وزارت د کابل د پنجشنبې د ورځې د برید په اړه تحقیقاتي ګروپ ګمارلی دی.
کورنیو چارو وزیر تاکیدا دې ګروپ ته، هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی، هغوی ته دا هدایت ورکړي چې ډېر ژر خپل کار باید خلاص کړي.
د پوهنې وزارت وایي د یو شمېر لیسو او ښوونځیو مدیران په فساد کې د لاس لرلو په خاطر ګوښه کړي. د پاکستان لوی درسیز امریکایي چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ګڼي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالې ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د ننګرهار چارواکي وایي په کوټ ولسوالي او نورو سیمو کې په بشپړ ډول د داعش تر پوره ځپل کېدو پورې به پوځي عملیات دوام ولري. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی د کوټ ولسوالۍ د اوسیدونکو د زیانونو په اړه څېړنه کوي چې محتاجو کورنیو ته عاجل مرستې ورسول شي. په دې اړه نور جزئیات رضوان مراد اوروي.
د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګانی ازادي راډیو ته ویل تازه دمه کمانډو سرتیری همدا مهال په کوټ کې د داعش وسلوالو او په حصارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات کوي. د ښاغلي خوګانی په خبره په کوټ کې به تر هغې مځکني او هوایي عملیات دوام وکړي تر څو پورې چې دا ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش له شتون څخه پاکه شوې نه وي. نوموړي دا هم ویل چې د کوټ سربیره په حصارک ولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي.
اوس مهال هم د ملي اردو کمانډریز او پله لوري د پولیس سره یو ځای ګډ د مخالفینو د ځپلو په موخه عملیات روان دي. همداراز په کوټ ولسوالۍ کې هم عملیات روان دي. دا عملیات به تر هغو پورې دوام وکړي تر څو پورې کوټ د داعش او حصارک د وسلوالو طالبان له پاک شي.
سلګونو داعش وسلوالو تېره اونۍ په کوټ ولسوالۍ کې د افغان سرتېرو او محلي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل او د چارواکو په وینا د عامو خلکو زیات شمېر کورونه یې وسوځول. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې دوه ورځې مخکې وضعیت کړکېچنو خو اوس دغلته حالات مخ په سمې دودي. په همدې حال کې یو حکومتي پلاوی پر کوټ ولسوالۍ د داعش د ورستي برید له امله عامو خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه ارزونه پیل کړې ده. پر کوټ د داعش له برید وروسته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر جلال آباد ته سفر وکړ او دغلته ژمنه وکړه چې نه یوازې په کوټ بلکې په ټوله سیمه کې به داعش ځپل کیږي او د یو نوي امنیتي پلان له مخې به د داعشیانو پر ضد پراخ مځکني او هوایي عملیات ترسره شي. د کوټ او حصارک سربیره د ننګرهار یو شمېر نورې ولسوالۍ هم په دې وروستیو کې د داعش او طالبانو سره د افغان ځواکونو د جګړو شاهدي دي. راپورونه وایي چې په کوټ او ځینو نورو سیمو کې د ناکراریو له امله سلګونه کسان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل ښار د پنجشنبې د ورځې د خونړۍ حملې په اړه به تحقیقاتي ډله خپل کار ژر بشپړ کړي. دغه وزارت وایند ازادي راډیو ته وویل چې په دې تحقیقاتي ډله کې د کورنیو چارو وزارت بیلابیلې ادارې شامل دي. د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې د ورځې په انتحاري حملو کې 2 تنه ووژل شول او نږدې 80 نور ټپیان شول چې اکثره افغان پولیس دي. په دې اړه تحصیل د ناجیې صاحب په راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت له لوري د تحقیقاتي ډلې د سړنو یو مهمه برخه بداوي چې پر اتلونکو کې د دا ډول پیښو مخنیوي وشي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل د کورنیو چارو وزیر هم دغه تحقیقاتي ډلې ته دند سپارلې سو خپل کارونه ژر تر ژره پای ته ورسوي.
کورنیو چارو وزیر تاکید د ګروپ ته یا هغه تحقیقاتي ګروپ ټاکل شوی هغه ته د هدایت ورکړي چې ډیر ژر خپل کار باید خلاص کړي او ټول جوانب د دې قضیې باید یو څه لري او دا هغه پښتنو چې مطرحیږي په قضیې د روس ته باید جواب پیدا کړي. دوی په شدت باندې کار کوي. مختلف ادارې دي د کورنیو چارو وزارت دوی په ګډ سره دا مسؤلیت مخته وړي.
یا د تحقیقاتي ډله وروسته له هغې جوړه شو چې د پنجشنبې په ورځ دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل د پغمان ولسوالۍ په قلعه حیدر خان سیمه کې د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شو پولیسو د موټرو کاروان تر انتحاري حملې لاندې راوست. کورنیو چارو وزارت وایي په دې حملو کې 2 کسان وژل شوي او نږدې 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د میدان وردګ ولایت د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فارغ شو پولیسو د موټرو په کاروان په داسې حال کې خونړۍ حمله شوې چې تر دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د میدان وردګ ولایت د امنیې قمندان خلیل اندرابي د همکارۍ په اړه راپورونه خپره شوي او حکومت هم ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. بل لور ته د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي حکومت او د خلکو استازي باید په کابل کې د ورستۍ خونړۍ حمله په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه وویل:
د دې پیښې په اړه لکه څنګه چې په حکومت غږ کوم، د افغانستان ملي شورا په ځانګړې توګه ولسي جرګې ته هم سپارښتنه کوم چې دا او دې ته ورته نورې پیښې چې یو په بل پسې تکرارېږي باید په سادګۍ ورته ونه کتل شي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د پیښې وروسته د حکومت له لورې د کمیټو ټاکل یو عکس العملي کړنه یادوي. افغان کارپوه متی الله خروټي ازادي رادیو ته وویل چې په تیر کې هم د کندوز پیښې په ګډون د حکومت له لورې بیلابیل کمیټې ګمارل شوي، خو په وینا یې چې اکثر وایي نتیجه نه ده ورکړې.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او زلبیا. د خوست ولایت په موساخیل ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او امنیتي ځواکونه وایي چې وسلوالو مخالفانو ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سعودي عربستان کې د دې هیواد له یو شمېر مشرانو او په دغه هیواد کې له میشتو افغان استازو سره وکتل. د هرات امنیتي چارواکي وایي د اختر په ورځو کې د دې ولایت د 1500 لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار 2:14 په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون د بهرنیو چارو له پخوانی وزیر او ولسمشر ټاکندې هیلری کلینټن څخه د شخصي ایمیلونو د سرور د استعمال په اړه پوښتنه وکړه. زرګونو کسانو پرون په لندن کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د پریکړې پر ضد لاریون وکړه. او د چچنیا ولسمشر رمضان قادیروف وایي په راتلونکي سپتمبر میاشت کې به بیا د جمهوري ریاست څوکۍ ته ځان کاندید کړي. تاسو سمو شخله اساسی رادیو اوري و بجیا ولس دقیقې شوې د دې خبرونه په دوام کې بیا هم راپورونه لرو. خو اوس به صالح محمد صالح درته وایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د بریتانیا آنلاین خبرونه کرسچن ټوډي پرون شنبه د کوچنی اختر په مناسبت د طالبانو د نوي مشر پر پیغام لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د وسلولو طالبانو نوي مشر ملا هبت الله خنزاده په خپل پیغام کې ویلي د بهرنیو ځواکونو د اشغال د خاتمې او د افغانستان د لانجې د سیاسي او پوځي حل لپاره سیاسي تګلاره لري. خبرونه دا د ملا هبت الله خنزاده اول عمومي پیغام بللې. د ورسته له هغې د طالبانو د مشر په توګه وټاکل سو چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور په می میاشت کې په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. کرسچن ټوډي خبرونه د طالبانو د مشر دا څرګندونه هم راخیستي چې د دې په اصطلاح د اشغالګرو همکارانو ته ویلي ستاسو ملاتړ او درېدل د هغو بدنامو تیرو کار دی چې زموږ په تاریخ کې له انګریزانو او شورویانو ملاتړ کړی وو. ملا هبت الله خنزاده په خپل پیغام کې ویلي موږ د قدرت انحصار نه غواړو، د افغانانو ټول قومونه او پرګنې یو او بل ته ضرورت لري. کرسچن ټوډي خبرونه د مطلب په حواله د طالبانو دغه پیغام ورسره له هغې خبرېږي چې د پنځمه پورس په کابل کې په ځنوژن کې حمله کې نږدې 13 تنه تازه فارغ شوي پولیس ووژل سول او پولیسګونو نور ټپیان سول. وسلوالو طالبانو د هغې حمله مسؤلیت منلی دی. خبرونه په کابل او شمالي ولایت بدخشان کې هم هغو جلا جلا حمله ته اشاره کړي چې شاوخوا 2.5 مخکې تر شلو زیات انسانان ووژل. د کرسچن ټوډي آنلاین خبرونه په مطلب کې راغلي دا په داسل کې ده چې د روانې جمعې او شنبې په ورځو په وارسا کې د ناټو مشران په یو سرمشریزه کې تر 2000 میلادي کال پورې له افغان حکومت څخه د خپل ملاتړ پر دوام خبرې کوي. له امریکا خبرېدونکو آنلاین خبرونه واشنگتن فری بیکن په ایران کې د سختریزو وسلوالو د روزنیزو کمپونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا استخباراتي ادارو په ایران کې دننه نه داسې روزنیز کمپونه تثبیت کړي چې له افغانستانه ورغلي سختریزه وسلوال د سوریې د جنگ لپاره پکښې روزل کیږي. د خبرونې په حواله دغه کمپونه د ملیشاو د هغه پراخ روزنیز پروګرام یو برخه ده چې د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي پر مخ بیایي او دغه کسان تر روزنې وروسته د سوریې د رژیم د مخالفو یاغیانو په وړاندې جنگ ته لیږل کیږي. تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. واشنگتن فری بیکن خبرونه دی و چرواکی په حواله لیکلی دغه کمپونه چې د سټلایټ په مرسته د اخیستل سویو عکسونو په مرسته پیژندل سوی د ایران په شمال ختیځ کې د عراق سرحد ته نږدې سیمو کې پراته دي. ایران چې اکثریت اوسیدونکي شیعه‌ګان دي هغه افغان کډوال د پوځي روزنې لپاره ټاکي چې زیاتره یې شیعه‌ګان دي او په وروستیو کلونو کې په ایران کې میشت سوي دي. خبرونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي څرګندونې هم راخیستې چې ویلي دي په دغو راپورونو خبر دی او که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دا به په دې معنا وي چې ایران لا هم د اسد رژیم د ملاتړ ادامې ورکولو ته لیواله دی. د ایران یوه تبعید سوې ډله سازمان مجاهدین خلق ایران اټکل کوي چې تهران د ایرانیانو او بهرنیانو په ګډون تر 10,000 زیات جنگیالي د سوریه جنگ ته لیږلي دي. ویل سوي چې په دې شمېر کې له 15,000 نیولې تر 20,000 پورې افغانان د قدس ځواکونو په چوکاټ کې د لشکري فاطمیون په نامه سوریه ته لیږل سوي دي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په فساد کې ښکېل او له دندو ناوړه استفاده کوي. د دې وزارت ویان مجیب مهرداد وویل چې وزارت یې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. د فساد ضد ځینې مدني فعالان بیا دا کار بې نتیجې بولي او وایي چې له فساد سره مبارزه باید د پوهنې وزارت له جګپړو چارواکو پیل شي. یوسف خان زادران په دې موضوع راپور لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت د لوی کچې څخه نیولې بیا اوس تر ښوونځیو پورې فساد تاییدوي خو وایي چې په بدلونونو یې پیل کړی دی. د دغه وزارت ویان مجیب مهرداد چې د شنبې په ورځ یې په کابل کې رسنیو ته خبرې کولې وویل د دوی څېړنې ښیي چې د کابل د ښوونځیو ځینې مدیران په اختلاس د دندو څخه په ناوړه استفادې د لاس لاندې ښوونکو او زده کوونکو سره په بد چلند کې ښکېل دي.
برنامه ارزیابی ما در مکاتب کابل
د کابل د ښوونځیو د ارزیابي پروګرام پیل شوی او د 50% څخه ډیر مدیران ارزیابي شوي. له بده مرغه موږ له ښوونځیو ښه خبرونه نه لرو او د پوهنې په برخه کې په مجموع کې شکایتونه ډیر دي.
هغه وایي په ادارو کې د ستونزو شتون له امله ځینې کسان لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي او ځینو نور بستونه اعلان ته سپارلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې پر وزارت ډیر وخت د فساد او میلیونونو ډالرو د ورکېدو تورونه لګېدلې دي. له دې وړاندې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش ادارې یا سیګار ویلي چې په افغانستان کې د خیالي ښوونکو خیالي ښوونځیو او بې ضرورته لوړو ماشونو د پیسو زیاته اندازه ضایع کړې ده. تېره اونۍ ځینو رسنیو راپورونه خپره کړل چې د پوهنې وزیر د شخصي غوښتنو له مخې د وزارت 14 میلیونه ډالر ورک او د فساد له امله ځینې نړیوالو مرسته کوونکو ادارو د دغه وزارت سره خپلې مرستې ځنډولې دي. د پوهنې وزارت ویان ښاغلی مهرداد بیا دا بې بنسټه تورونه بولي وایي چې بلکس شفافیت ته هڅې ډېرې شوې دي. د فساد پر وړاندې د مبارزې یوې مدني ټولنې مشر خان زمان امرخیل د پوهنې وزارت د فساد سره د مبارزې په تګلارې انتقاد کوي. وایي چې ډېر فساد لوړ پوړي چارواکي کوي نه ټیټ رتبه مامورین.
زه نه پوهېږم چې د لیسونه څه ګټه لري او دوی د کوم ځای دا تجارب اخیستي دي. خدای نه خاصه چې دلته هم دلته په نیت کې د دوی خرابې دی چې اوس د لیسو د مدیران پیل کوي او بره راځي. ولې دوی اصلا د بره نه همدغه نه تجربه کوي تر څو لاندې لاړ شي. ځکه روابط خو اصلا د مدیرانو سره جوړېږي که دلته په معرف په وزارت کې لوړ پوړي چارواکي دوی واقعا د فساد پر وړاندې مبارزه کوي. یا دا خلک اوسي نظر په شایستګۍ مقرر شوي اوسي نو دوی زما په اند باندې چې کولی شي چې بیا مدیران کنټرول کړي.
ښاغلی مرخیل وایي د ښوونځیو په کچه فساد بې باکي د دندو څخه ناوړه استفاده له مرکز کابل بیا په ولایتونو کې ډېره ده چې باید ورته اصلاحات له پورته لوري پیل شي. موږ غوښتل چې د پوهنې په وزارت کې د فساد په اړه د ولسي جرګې غړي نادر خان کټوزي په مشرۍ د دولت یو ټاکل شوي پلاوي نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. له دې سره د فساد ضد د مدني ټولنې مشر ښاغلی مرخیل وایي د پوهنې په وزارت کې د هرې کچې فساد خطرناک دی چې باید په دې اړه کارونه تر ټولو ډېر شفاف وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پاکستان د پوز لوی رئیس جنرال راحل شریف وایي با ثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دوړو هیوادونو اړیکې د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي. نوموړي دا څرګندونې پرون شنبه د سناتور جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوي ته کړې دي. جنرال شریف دغه پلاوي ته همداراز ویلي چې پاکستان په ضرب عضب پوځي عملیاتو کې بریالي توبونه ترلاسه کړي دي. د موضوع تفصیل له سیمې څخه د اسوري راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه او د دوړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمه بللې دي. ښاغلي شریف دا څرګندونې د شنبې په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ هغه امریکایي پلاوي ته کړي چې له پاکستاني چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی و. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم پکې و. د پوز له مشر جنرال ایسی سره په دواړو کې جوړې کړو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي. جنرال شریف امریکایي پلاوی ته ویلي چې باثباته افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي. خبر پاڼه همدار اسکاګي سناتور مکین د وسلوالو سخت دریځو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات بریالي او د ترهګرۍ پر ضد دغه هیواد د ارادې ښکارندوی بللي او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یې د پاکستان او امریکا د اړیکو د مخکې کېدو په اړه ټینګار کړی دی. د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوې چې امریکا پاکستان ته د F-14 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس د هیواد ته د مرستې یوه برخه هم درولې ده. له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترنګلې شوې چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او نړیوالې ټولنې او یونیسیار غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرسته او اقدامات وکړي. تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن هم د پاکستاني پوز له مشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرتر اعزاز احمد چودري سره کتلي وو او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه ورسره خبرې کړې وې. د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر رسنیو ته ویلي چې اعزاز چودري له امریکایي پلاوي سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سربیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرښې د بارډر مینجمنټ یا پولې د مدیریت او یو شمېر نورو مسایلو خبرې کړې. د ذکر په خبره د خارجه چارو سیکرتر له ځانګړي استازي سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په اړه په خبرو کې ویلي پاکستان غواړي چې افغان کډوال په عزت خپل هیواد ته ستانه شي او په دې لړ کې د نړیوالې ټولنې او د کډوالو د ادارې یونیسیار مرسته او ملاتړ غوښتی دی. پاکستانی رسنۍ وایي چې ریچرډ اولسن د ترهګرۍ د مخنیوي او په افغانستان کې د سولې لپاره د پاکستان هڅې ستایلي او همدارس د افغان کډوالو د بیرته ستنېدا او د بارډر مینجمنټ په لړ کې د پاکستان د دریځ ملاتړ کړی دی. ښاغلي چودري د افغانستان د مفاهمتي عمل په اړه د امریکا ځانګړي استازي ته ویلي پاکستان به په افغانستان کې د سولې لپاره د سلور اړخیزې کوارډینیشن کمیټې له لارې کوششونه جاري ساتي.
د ژوند رنګونه
زمانو مدینه ده او زه په مکتب کې استاده.
د اختر په اړه راته وایي کله چې د اختر لومړی ورځ وي تاسو څه کوئ په خپل باندې ته کوم کارونه کوي؟
د اختر خو بختوري نو د اختر په ورځ د اختر نمخ کې هم خلک مدګیان ورته نیسي ځانون ورته چمتو کوي. به د مونږ خزینه و خدا سره کار دی چې د اختر نمخ کې یوه هفته مخ کې دوه هفته مخ کې لاس راځه مخ کې د مونږ کارونه ورته شروع کیږي. نو کور ورته پاکه خانه تکانیان وکه قالین ومینځه پرده ومینځه ماشومان ته کالي واخله ځان ته کالي واخله نور مدګیان وکه او یو نیم خواړه موږ ورته پخوو د اختر لپاره. ځینې هغه ګوشفیل ورته وایي او دغه روغن جوشي او د شان میان ورته پخوو کله کله سیمیان هم سره پخوو. نو دا کارونه موږ د اختر نه مخکې ورته کوو او ماشومان خو در تلو چې ماشومان لپاره جامې اخلو د ځان لپاره د کورنۍ د نورو یو نیم غړو لپاره. بیا هغه خو بیا بیرته هغه یو چې کله د چې واخیستل بیا هغه بیرته خیاط ته ور وړي بیا بیرته د خیاط نه را وړي. نو واقعا د اختر نه مخکې کارونه هم ډېر وي. په اختر کې بیا دومره نه وي یعنی عمره کارونه چې پیش د اختر یې په خپل اختر کې دومره نه پاتې کیږي. نو دا د اختر نه مخکې د مکارونه
او اختر په ورځ باندې کوم کارونه کوي؟
اختر خو چې د څنګه شروع شو اول خو د شینګ هیڅ چې د سهار ویښ شو تر ټولو مخکې پاتېږي چې دا پاتې دي د خو نه اول به د ماشومان سرزانو نه منځوږي به سره منځوږي به سره تیارو د کور خو مخکې د مخکې پاک کړی وي ټول کارونه به سره کړی وي خواړه ماړه به پخه کړی وي. نو د اختر په سبا چې د سهار ویښ شو تر ټولو مخکې موږ اول چای تیارو ټول ته دغه د کور غړي ته او چې دا چې جمعات نه ټول راشي ټول سره یو ځای کینو چای مای وچکو او بیا ورسته کینو سره د ملمانو لپاره کوټه تیارو د غیر پرده ساخانه ورو میوه شان مای نور ته پیش له پیش تیارو. نو بیا هم د سورو ورو کلم چې ماشومان کلی مالی واغستل نو کور هم سره پاک ستراوی. نو بیا نو د نارینه او ته منتظر یو چې غوی راشي د جمعات نه بیا اختر مبارکي کو
لغه را لبا کله چې د اختر لومړی ورځ تیر شي دویمه تیر شي خامه خاطر زم د پلار کرځي د پلار کور مهم دی هغه
شخصا زیاتره په اول او دوم ورځ په کور کې وم ځکه چې په اول او دوم ورځ زموږ کر زیاتره ډېر مېلمانه راځي. بیا نو تر درېیمه ورځ پورې منتظر و چې دا درېیمه ورځ یا څلورمه ورځ د اختر شو چې لږ مېلمانه کم شي بیا نو د موږ ورسېږي د نارینه اونو بد خلاصیږي سره بیا نو په وار سره اول د مور کره زوی د خور او د ورور او کاکا او د ماماګان او دغه کټول که ورزور اختر مبارکیانې کوو نو یا ورځ یعنی یا ورځ ټوله ځانګړې د موږ لپاره ساتل کیږي نو اول خو به د ټولو ځای کوچا کړي وی په آخر کې به د مور کور کشپه کړو
دا وه د ازادي راډیو لومړی خبری مجله. ازادي راډیو اوس بل خبری مجله هم لري. دا خبری مجله ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای ساروان، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام و صبح خیر. 7:30 صبح وقت کابل شد. شما را به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. امروز یک شنبه 13 ماه سرطان سال 1395 شمسی و 3 ماه جولای سال 2016 میلادی برابر است به 28 ماه رمضان. مقام های محلی در ننگرهار می گویند که عملیات نظامی در ولسوالی کوت و دیگر مناطق این ولایت تا تصفیه کامل ننگرهار از وجود جنگ جویان وابسته به داعش ادامه خواهد داشت. تا دقایق دیگر در این مورد با جزئیات میشنوید. نگاهی به برخی از نشریه های غربی هم میاندازیم و برایتان میگیم که در آنها در مورد افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند و صحبت جالب را در رنگ های زندگی میشنوید. پیش از همه خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه با ولیعهد عربستان سعودی در آن کشور ملاقات کرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از آمادگی ها برای جلوگیری از اعمال تخریبی در روزهای عید فطر خبر می دهند و در انفجار دو موتر بم گذاری شده در بغداد ده ها تن کشته و زخمی شدند. تفصیل اخبار. گزارش ها می رسانند که دیروز درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی مساخل ولایت خوست بعد از چندین ساعت پایان یافت. قماندان امنیتی خوست می گوید که صدها تن از مخالفان مسلح دولت به شمول جنگجویان خارجی صبح روز شنبه حمله وسیع را در این ولسوالی انجام دادند. فیض الله غیرت گفت که به دنبال این حمله شمار زیادی از مهاجمان مسلح سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. تعداد زیاد آنها کشته شدند. جنگجویان خارجی هم میان آنها بودند. 600 تا 700 نفر حمله کرده بودند. 3 نفر زخمی شدند و 2 نفر هم کشته شدند. یکی آنها پلیس و دیگری از منصوبین اردوی ملی است. در این میان عبدالحی زازه ولسوالی موساخیل به خبرنگاران گفت که 8 پاکستانی در نبرد دیروز اسیر شدند. اما طالبان ادعا می کنند که ولسوالی موساخیل هنوز هم محاصره می باشد و تلفات سنگین به نیروهای امنیتی وارد کردند. مقام های خوست این ادعای طالبان را رد می کنند. رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه با ولیعهد عربستان سعودی در آن کشور ملاقات کرد. دواخان میناپال یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که در ملاقات میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و ولیعهد عربستان سعودی روی روابط دو کشور، وضعیت منطقه و مشکلات افغانها در عربستان سعودی صحبت شد. رئیس جمهور افغانستان دیروز با نمایندگان افغانهای مقیم در عربستان سعودی نیز دیدار کرد. در خبر نامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که دکتر سروری به نمایندگی از افغانهای مقیم عربستان در دیدار با محمد اشرف غنی گفت افغانهایی که با پاسپورت پاکستانی به عربستان رفتن خواهان عقص پاسپورت افغانی هن. رئیس جمهور اشرف غنی گفته است که بر اساس فیصله شورای امنیتی ملی پس از تثبیت هویت برای افغانهای مقیم عربستان سعودی پاسپورت افغانی توزیع می شود. رئیس جمهور محمد اشرف غنی به روز جمعه جهت ادای حج عمره به عربستان سعودی سفر کرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از آمادگی ها برای جلوگیری از اعمال تخریبی در روزهای عید فطر خبر می دهند. عبدالرؤوف احمدی سخنگوی قماندانی امنیه هرات گفت که مسئولان نهادهای امنیتی در این ولایت تا یک نشست روی تدابیر امنیتی ایام عید در مرکز و ولسوالی های هرات بحث کردند. آقای احمدی همچنان گفت که نیروهای امنیتی یک تن را در شهر هرات با 6 پای مخابره بازداشت کردند. او افزود که این مرد باشنده ولایت بادغیس بوده و مخابره ها را به مخالفان مصالح دولت در آن ولایت انتقال می داد. ادامه خبرها. در انفجار دو موتر بمب‌گذاری شده در بغداد پایتخت عراق ده تن کشته و زخمی شدند. مقام ها گفتند که گروه دولت اسلامی مسئولیت یکی از انفجار امروز صبح را به دوش گرفته است. انفجار اول در نزدیک یک رستوران در محله کرادر رخ داده است. رقم تلفات تا حال معلوم نشده است. در برخی از گزارش ها ادعا شده است که در این حملات 6 تن کشته شده و 20 نفر زخمی شدند، در حالی که برخی ها گفتند که این انفجارها بیش از 20 کشته و نزدیک به 50 زخمی بر جای گذاشته است. گروه دولت اسلامی ادعا کرده است که 40 نفر کشته و 80 تن زخم برداشتند. به اساس گزارش انفجار دوم در منطقه الشباب که یک محله شیعه نشین است رخ داده است. FBI یا پلیس فدرال آمریکا از هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده درباره استفاده وی از یک ایمیل شخصی هنگام ایفای وظیفه به عنوان وزیر خارجه سوالات را مطرح کرد. دفتر مبارزات انتخاباتی وی گفت که خانم کلینتون دیروز در دفتر مرکزی FBI در واشنگتن به طور داوطلبانه برای 3.5 ساعت صحبت کرد و به پرسش‌ها پاسخ داد. نیک میرل سخنگوی دفتر مبارزات انتخاباتی هیلاری کلینتون گفت او خوشوقت است که این فرصت را داشت تا با وزارت عدلیه همکاری کند که این بررسی را به پایان برساند. هیلاری کلینتون در مورد استفاده از ایمیل شخصی از خود دفاع کرده گفته است که عملکرد وی متفاوت از وزیران خارجه پیشین نبوده است. هزاران نفر در اعتراض با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به روز شنبه در لندن مظاهره کردند. برخی از مظاهرچیان در این تظاهرات که زیر نام مارش اروپا راه‌اندازی شد شعار می‌دادند که اتحادیه اروپا را دوست دارند. بسیاری از تظاهرکنندگان گفتند که انتظار دارند تا اعضای پارلمان جلو هر گونه اقدام برای خارج شدن این کشور از اتحادیه اروپا را بگیرند. و رئیس جمهور چچنیا میگوید که او تلاش خواهد کرد تا برای یک دوره دیگر در قدرت بماند. رمضان قادیروف که از سال 2007 به این سو رئیس جمهور چچنیا است، اوایل سال جاری گفته بود او فکر میکند که ماموریت وی تکمیل شده است. قرار بود دوره ریاست جمهوری وی در ماه اپریل با پایان برسد، اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه او را تا انتخابات ماه سپتامبر آینده به عنوان رهبر موقت گماشت.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 14، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 22، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 25، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 27، آسمان آفتابی. و هرات بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 20، آسمان آفتابی.
بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. در ادامه این برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام ها در ننگرهار بر ادامه عملیات نظامی بر ضد جنگ جویان داعش در این ولایت تاکید میکنند.
به عملیات به طرح هاگو پر دوام بود که ترتب پوری کود داعش و حساره که در وسال تلیبان در سفاق
شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که بررسی ها در خصوص چگونگی حمله مرگبار اخیر در کابل به زودی تکمیل خواهد شد.
کورنوی چهار وزیر تاکیدن دی گروپ تا یا هغه تا قاطی گروپ تاکل سوی هغوی تا دا هدایت ورکی چی دیر جر خپل کار باید خلاص کی.
مطالب برخی از نشریه‌های غربی درباره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم. وزارت معارف افغانستان می‌گوید که مدیران برخی از مکاتب در فساد اداری دست دارند و از وظایفشان سوء استفاده می‌کنند. و در رنگ‌های زندگی صحبت دلچسپی را می‌شنوید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک آصف حبیبی هم برایتان سلام تقدیم میکند. مقام های محلی ولایت ننگرهار میگویند که عملیات نظامی در ولسوالی کود و دیگر مناطق این ولایت تا زمان ادامه خواهد یافت که این ولایت از وجود جنگ جویان وابسته به داعش به طور کامل تصفیه شود. این در حال است که یک هیئت دولتی خسارات وارده به اهالی این به اهالی ولسوالی کوت را بررسی می کند تا کمک های عاجل رسانیده شود. سلطان محمد سرور در مورد جزئیات می دهد.
عطاءالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت که نیروهای خاص تازه نفس مصروف عملیات تهاجمی علیه گروه دولت اسلامی در کوت و طالبان در ولسوالی حصارک می باشند. او گفت که عملیات هوایی و زمینی در کوت تا تصفیه مکمل این ولسوالی از وجود جنگجویان داعش ادامه خواهد یافت. آقای خوگیانی شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که بر علاوه ولسوالی کوت عملیات تازه علیه مخالفان مسلح در ولسوالی حصارک نیز آغاز شده است.
همین اکنون عملیات نیروهای کماندوی اردوی ملی یک جا با پلیس برای سرکوب مخالفین جریان دارد. در ولسوالی کوت هم عملیات جریان دارد. این عملیات تا تصفیه مکمل حصارک از طالبان و کوت از داعش ادامه خواهد یافت.
صدها نفر از جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش هفته گذشته بر سربازان و پلیس محلی در ولسوالی کوت حمله کردند و به گفته مقامات تعداد زیاد از منازل مردم را سوختاندند. مقامات ننگرهار میگویند که وضعیت در ولسوالی حصارک هم دو روز قبل متشنج بود ولی اکنون رو به بهبودی نهاده است. در این میان یک هیئت دولتی مصروف بررسی خسارات وارده به مردم در ولسوالی کوت می باشد تا کمک‌های عاجل به آنجا رسانیده شود. محمد حنیف اطمر مشاور امنیت ملی افغانستان در بازدید اخیری که از جلال آباد نمود تعهد کرد که گروه دولت اسلامی نه تنها در کوت بلکه در تمام منطقه سرکوب خواهد شد. او گفت که طبق یک پلان امنیتی جدید عملیات زمینی و هوایی وسیع در برابر داعش انجام خواهد شد. بر علاوه ولسوالی های کوت و حصارک چندین ولسوالی دیگر ننگرهار نیز در این اواخر شاهد برخوردها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح بوده است. گزارش ها می رسانند که به علت ناآرامی در ولسوالی کوت و مناطق دیگر صدها خانواده منازل خود را ترک گفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت داخله افغانستان میگوید که بررسی ها در خصوص چگونگی حمله مرگبار اخیر در کابل به زودی تکمیل خواهد شد. سخنگوی این وزارت به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که مسئولان ادارات مختلف وزارت داخله شامل گروه بررسی هستند. اما کارشناسان افغان به نتایج کار کمیته ها و کمیسیون هایی که برای بررسی چنین وقایع از سوی حکومت ایجاد می شوند با دیده شک و تردید می نگرند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
وزارت داخله افغانستان میگوید که یک بخش مهم کار گروه تحقیقاتی موظف شده برای بررسی حمله خونین اخیر در قلعه حیدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل جلوگیری از تکرار چنین رویدادها در آینده می باشد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت که وزیر داخله به این گروه تحقیقاتی وظیفه سپرده تا کارشان را به زودترین فرصت به پایان رسانده و نتایج آن را ارائه کند. وی میگوید امروز هم وزیر امور داخله اکیداً به گروه تحقیقاتی این هدایت را داد که کارشان را باید به زودی به پایان برساند و تمام جوانب قضیه را بررسی کند و سوالهایی که پس از قضیه مطرح میگردد به آن جواب دریافت کند. آنان به شدت کار میکنند و ادارات مختلف طرف وزارت به طور مشترک این مسئولیت را به پیش میبرند. این گروه تحقیقاتی پس از آن تعیین گردید که بس های حامل محصلین اکادمی پلیس میدان وردک روز پنجشنبه در منطقه قلعه ایدرخان ولسوالی پغمان ولایت کابل مورد حمله انتحاری قرار گرفت. وزارت داخلی افغانستان میگوید در این حمله 32 پلیس کشته و نزدیک به 80 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. پیش از این از همکاری خلیل اندرابی قمندان امنی میدان وردک با مخالفان مسلح گزارش های به نشر رسیده و حکومت گفت که در این رابطه تحقیق میکند، اما آقای اندرابی در صحبت با رادیو آزادی همچو اتهامات را دسیسه علیه خودش خوانده است. از سوی دیگر هیئت اداری ولسی جرگه میگوید که حکومت و نمایندگان مردم در این جرگه نباید در خصوص این حمله خونین به تفاوت باقی بمانند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه این جرگه در مورد گفت:
در پیوند به این حادثه همونطوری که حکومت مخاطب میکنم، شورای ملی افغانستان و خصوص ولسی جرگه نباید از کنار این حادثه و امثال این حوادثی که یک پی دیگر تکرار میشه به سادگی عبور بکنیم.
اما کارشناسان سیاسی تعیین کمیته های کاری برای بررسی رویدادها را یک کار نمایشی حکومت میدانند. متیولا خرادی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که پیش از این به شمول حادثه کندوز کمیته های از سوی حکومت تعیین گردیده است، اما با گفته وی نتایج مطلوبی در قبال نداشته است. وی میگوید که یکی از راه های حل این است که متضررین این گونه رویدادها اقامه دعوا کرده و از مسئولان به گونه جدی بپرسند که کدام حلقات در سازماندهی همچو حملات دست دارند و کیها در جلوگیری آن غفلت کردند.
7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر برایتان میگیم که در نشریه های غربی در باره افغانستان کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند، اما پیش از آن فشرده خبرهای مهم را بشنوید. گزارش ها می رسانند که دیروز درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در ولسوالی موساخیل ولایت خوست بعد از چندین ساعت پایان یافت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به روز شنبه با ولیعهد عربستان سعودی در آن کشور ملاقات کرد. مقام های امنیتی ولایت هرات از آمادگی ها برای جلوگیری از اعمال تخریبی در روزهای عید فطر خبر می دهند. در انفجار دو موتره بمب‌گذاری شده در بغداد پایتخت عراق دهاتن کشته و زخمی شدند. هزاران نفر در اعتراض با خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به روز شنبه در لندن مظاهره کردند. FBI یا پلیس فدرال آمریکا از هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری ایالات متحده در باره استفاده وی از یک ایمیل شخصی هنگام ایفای وظیفه به عنوان وزیر خارجه سوالات را مطرح کرد. رمضان قادیروف رئیس جمهور چچنیا میگوید که او تلاش خواهد کرد تا برای یک دوره دیگر در قدرت باقی بماند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم بیایید بشنویم که نشریه های غربی درباره افغانستان چی نوشتن. برخی از این نشریه ها را همکارم فرشته نگاه مرور کرده است.
کریستین تودی نشریه آنلاین بریتانیایی در مورد پیام رهبر جدید گروه طالبان به مناسبت فرارسیدن عید مطلبی را نشر کرده است. نشریه می نویسد ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر جدید طالبان مسلح در پیام خود گفته که برای خاتمه اشغال نیروهای خارجی و حل سیاسی و نظامی در افغانستان پالیسی های سیاسی دارند. کریستین تودی این پیام هیبت الله آخوندزاده را اولین پیام او پس از تعیین شدنش به حیث رهبر جدید طالبان می خواند. ملا هیبت الله آخوندزاده پس از آن رهبر جدید طالبان تعیین شد که ملا اختر محمد منصور در ماه می سال جاری میلادی از سوی یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. نشریه آن بخشی از پیام رهبر طالبان را هم نشر کرده که به اصطلاح آن به همکاران اشغالگرا گفته است: حمایت شما از اشغالگران و ایستادن در کنار آنها کاران چهره های بدنام و منفور است که در تاریخ گذشته نیز از انگلیس ها و پس از آن از شوروی ها حمایت کرده بودند. ملا هیبت الله در پیام خود گفته که خواهان انحصار قدرت نیستم، زیرا همه اقوام و قبایل در افغانستان به همدیگر نیاز دارند. بر اساس نوشته کریستین تودی، پیام رهبر طالبان افغان پس از آن نشر شد که روز پنجشنبه در عملات انتحاری در کابل 30 تن از فارغین اکادمی پلیس کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این عملات را به دوش گرفتند. نشریه به عملات جداگانه در کابل و ولایت شمالی بدخشان هم اشاره کرده که 2 هفته پیش در نتیجه آن 20 تن کشته شدند. کریستین تودی میگوید این عملات در حال صورت گرفتند که نشست وارسا که قرار است جمعه و شنبه آینده برگزار شود، سران ناتو در آن از حمایتشان با کابل تا سال 2020 میلادی گفتگو می کنند. نشریه آنلاین واشنگتن فری بیکن مطلب را در مورد کمپ های آموزشی تندروان در ایران نوشته است. نشریه می نویسد ادارات استخباراتی امریکا 9 کمپ آموزشی را در داخل ایران شناسایی کردند که در آن تنروان افغان برای جنگ در سوریه آموزش می‌بینند. به گفته نشریه این کمپ‌ها بخشی از برنامه آموزشی است که سپاه پاسداران اسلامی ایران آن را به پیش می‌برد و تنروان را برای مبارزه با مخالفین رژیم سوریه به آن کشور می‌فرستد و ایران از رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند. به گفته نشریه واشنگتن فری بیکن، این کمپ ها که توسط ستلایت عکاسی و شناسایی شدند در شمال شرق ایران در نزدیک سرحد با عراق واقعند. ایران که اکثریت باشندگان آن شیعه ها هند، آن عده از مهاجرین افغان را برای آموزش در این کمپ ها انتخاب می کنند که شیعه اند و در سالهای اخیر در این کشور مستقر شدند. سازمان خلق مجاهدین ایران که یک گروه تبعید شده است تخمین می کند که تهران به شمول ایرانی ها و افغان ها بیشتر از 70,000 جنگجو را به سوریه فرستاده است. گفته می شود که از 15,000 تا 20,000 افغان در چوکات نیروهای قدس تحت نام لشکر فاطمیون به سوریه فرستاده شدند.
وزارت معارف افغانستان میگوید که مدیران برخی از مکاتب در فساد اداری دست دارند و از وظایفشان سوء استفاده میکنند. سخنگوی این وزارت به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت ارزیابی های آنها در این رابطه 50% تکمیل شده است. اما شماری از فعالان مدنی بر ضد فساد اداری این اقدام را بی‌نتیجه دانسته میگویند که مبارزه با فساد اداری باید از رده های بلند دولتی آغاز شود. سحر لیوال جزئیات می‌دهد.
وزارت معارف افغانستان موجودیت فساد اداری در مکاتب را تایید کرده میگوید برای حل این مشکل تلاش میکند. مجیب مهرداد سخنگوی این وزارت روز شنبه در نشست خبری در کابل گفت ارزیابی های آنان نشان دهنده آن است که مدیران برخی از مکاتب در فساد اداری دست دارند و از وظایفشان سوء استفاده میکنند.
برنامه ارزیابی ما در مکاتب کابل جریان دارد. بیش از 50% مدیرای مکاتب ارزیابی شده. متاسفانه ما خبرای خوشی نداشتیم از مکاتب. مدیرای خوب امتیاز میگیرن، تقدیر میشن و مدیرایی که ضعیف بودن، مدیرایی که متهم به فساد هستن، اونا بستایشان به اعلان میره تا آدمای صادق به جای از اونا بیاین.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که از دیر زمان به این سو وزارت معارف متهم به فساد اداری و ناپدید شدن میلیون ها دلار در این وزارت است. پیش از این سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای افغانستان گفته بود که معلمین و مکاتب خیالی و پرداخت معاشات بلند بیمورد سبب شده که مقدار زیاد پول در این وزارت ضایع گردد. هفته گذشته نیز برخی رسانه ها گزارش های را به نشر رسانیدند که 16 میلیون دلار پول کمک در وزارت معارف ناپدید شده و شماری از ادارات کمک کننده نیز کمک هایشان را با این اداره به حالت تعلیق درآوردند. اما سخنگوی وزارت معارف این اتهامات را بی بنیاد خوانده گفت برعکس تلاش ها به هدف تامین شفافیت در این وزارت بیشتر شده است. اما شماری از فعالان مدنی بر ضد فساد اداری چگونگی اقدام وزارت معارف را در امر مبارزه با فساد بی نتیجه دانسته میگویند که این مبارزه باید از رده های بلند دولتی آغاز می شد. زمان امرخیل رئیس نهاد مدنی مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو زودی گفت
وزارت معارف از سطح بالا باید اصلاحات بیارن، اصلا به اوجه تعیناتی را به شکلی بکنه که به اوجه شایستگی در نظر گرفته شود. این که از پایین اینا شروع میکنن من نمیفهمم که اصلا هدف اینا چی است و ما فکر نکنم که زیاد موثر باشه، به خاطر که از بالا اگر شروع نشو از پایین نتیجه خوب نمیده.
تلاش کردیم تا در مورد نظر هیئت تعیین شده را در ارتباط به بررسی اتهامات موجود فساد اداری در وزارت معارف که در رسان نادرخان کتوازی عضو پلیسی جرگه قرار دارد بگیریم، اما موفق نشدیم.
سحر لیوال خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد.
پرسش از شما، نظر از شما.
رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده ی رادیو آزادی هستید، از همراهیتان سپاس گذاریم. حکومت افغانستان برای جلوگیری از قاچاق انسان روی ایجاد یک پلیسی مشترک از سوی کشورهای منطقه و جهان تاکید میکند. این در حال است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانش افغانستان را منبع، مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان خوانده است. سحر لیوال در مورد باز هم جزئیات میدهد.
ریاست اجرایی افغانستان در واکنش به گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا میگوید این کشور منبع قاچاق انسان نبوده و بحث ترانزیت نیز مربوط کشورهای منطقه و جهان می شود. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت برای جلوگیری از قاچاق انسان نیاز است تا پالیسی های مشترک در سطح منطقه و جهان ساخته شود. در غیر آن به گفته وی تلاش های افغانستان بر ضد این پدیده نتیجه نخواهد داد.
افغانستان منبع قاچاق انسان نیست، اما ترانزیتش یک بحثی است که مربوط به کشورهای منطقه و جهان میشه. قاچاق انسان خلاف ارزش‌های افغانی و انسانی است و حکومت افغانستان هم با این امر مبارزه میکنه، ولی به خاطر رفع مشکل ضرورت است که به سطح منطقه و جهان پالیسی‌های مشترک ساخته شود تا از این پدیده جلوگیری شود.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا که به تازگی نشر شده آمده که افغانستان یک منبع، مسیر ترانزیتی و مقصد قاچاق انسان است. در این گزارش همچنان گفته شده که بیشترین قربانیان قاچاق انسان در افغانستان اطفالند و از آنان در گدایی، تجارت جنسی، فابریکه‌های تولید قالین و خشت، قاچاق مواد مخدر و برخی موارد دیگر در داخل افغانستان، کشورهای شرق میانه، اروپا و جنوب آسیا استفاده می‌شود. 5 ماه پیش از این وزارت کار امور اجتماعی افغانستان گفته بود که بیشتر اطفال افغان به دلایل ضعف اقتصادی و آگاهی اندک خانواده‌ها به هدف تگدی گماشتن در کارهای شاقه و تجارت جنسی به سرکشورها قاچاق می شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدها خبرنگار در ایران از طریق پیام های تلفن های همراه تهدید شدند تا تماس‌های خود با کسانی را که عناصر متخاصم در خارج از این کشور خوانده می‌شود قطع کنند. سلطان محمد سرور با استناد گزارش مرکز خبر رادیو آزادی جزئیات می‌دهد.
این پیام‌ها که از یک آدرس نامعلوم به عنوان آخرین اخطار فرستاده شده می‌گویند که هر گونه تماس و همکاری با عناصر مانند خارج از کشور از طریق ایمیل، پورتال‌های ایمن و سایر وسایل ارتباط یک عمل مجرمانه و موجب پیگرد قضایی می‌باشد. خبرنگاران و رسانه‌های ایران می‌گویند که این پیام‌ها به تقریباً 700 خبرنگار فرستاده شده است. علی مطهری، یک عضو سرشناس پارلمان ایران، از پلیس سایبری این کشور خواستار شد تا منشأ این پیام‌ها را معلوم کند و کسانی که در آن دست دارند به محکمه حاضر سازند. او گفت که این پیام‌ها باعث نگرانی میان کارکنان رسانه‌ها شده است. محمد علی وکیلی، یک عضو دیگر پارلمان و مدیر مسئول روزنامه ابتکار، نیز خواهان اقدامات علیه کسانی شد که در ارسال این پیام‌های تهدیدآمیز دست دارند. برخی خبرنگاران که این پیام‌ها را دریافت کردند گفتند که یک شکایتنامه را تقدیم خواهند کرد. شماری از فعالان و خبرنگاران در گذشته به خاطر مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران و اتهامات مربوط به امنیت متهم شدند. ناظران رسانه‌ها می‌گویند که خبرنگاران در ایران در یک ماحول ترس و سانسور کار می‌کنند. 4 خبرنگاری که 7 ماه پیش در ایران بازداشت شده بودند، 2 ماه قبل به جرم توطئه با حکومت‌های خارجی و اقدام علیه امنیت ملی به 5 تا 10 سال حبس محکوم شدند.
رنگ‌های
زندگی. نامتان بگوین.
اسمم زهور است.
فعلا مصروف چی کار هستین؟
ما مصروف پوست کردن گوشت.
تازه کشته گوشتند. روزانه چقدر مشتری دارین؟
بسیار از مشتری ها 100 کیلو یا 150 کیلو فروش میشه.
فروشاتون خوب است. کیلو چند میفروشین گوشت گوسفند؟
گوشت گوسفند 350 رو.
اکثرا خودتون میکشین یا ای که از دیگه جای میارین؟
گوشت گوسفند نمیگه کشته میشه. بعض وقت گوشت از پاکستان میاد، کالو هم بند شده، ماه مبارک رمضان نامده دیگه.
این گوشت کلان شما از کجا
میره.
گوشت گوساله هم اینجا کشتار میکنه.
هم اینجا کشتار میشه. اینجا کدام مسلخ جای داره؟
مسلخ هست. این چرای تانگتل مسلخ.
اگر وقتی شده باشه که دیر مونده باشه گوشتار.
دیر نه. گوشت حالا هوا گرم است. اگر یک شب دو شب شب گوشت بوی میگیره.
تو فریزر یخچال چیز داریم که داخل از بانه؟ دیدم اینجا قطار گوشتو بند است. چی فکر میکنین؟ میکروب نمیگیره؟ خاک چیز نمیشه؟
شسته میشه دیگه. نال پایین رقباتش فروخته میشه دیگه.
مگر نمیشه تو پلاستیک بگیرین؟
دیگه اگر پلاستیک بگیریم گوشت گوسفند گرم است بازی بوی میگیره. اگر دکان شیشه خانه کنی هم هوا خیت میشه بوی میگیره.
چرا در بسیاری جا شیشه خانه جور کردن؟
نالی جنم ایجا گوشت بیرون نباشه نمیخرن.
به خاطر که مردم ببینن گوشت هایی که از دیگه جای میاید چقدر وقت میمونه تا مردم میخرن؟
گوشت هایی که از دیگه جای میاید تا 7 روز 8 روز میمونه. خراب نمیشه در سردخانه زدگی سیخ میباشه. اما یک مزه خود از دست میره.
بسیاری مردم شکایت میکنن میگه که گوشت غیر سیس از قصابیا که ما میگیریم.
قصابیا شهر است موجود اشار بگر سگ گوسفندای کشتگی را میارن معلوم نیست که خودشان کشتگ خودش مرده دیگه معلوم.
یعنی شما کار را نمیکنید؟
آخری نه ده خود کوشش میکنیم که از ما یک مشتری ما راضی باشه.
تشکر قابل است.
رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از ساعت 8:30 تا 9:30 در برنامه میکروفون شما در مورد تجلیل از عید و رسم و رواج‌های ناپسند در این ایام و همچنان استعمال پتاقی از سوی اطفال و نوجوانان در روزهای عید در افغانستان صحبت میکنیم. شما میتوانید که با ما